The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Audunko Da The Voice of America Diva Radio De Nan Da Gul Ras Kal 2015 Da March Da Miashte Na Hamaneta Da Waqt Shwe De Pa Pakistan Ki Da Ma Kham Shpag افغانستان کې پنځ نیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه وکیل خان
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې عدالت د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر ته په وجنه کې ککړ مذهبي تنلاری ممتاز قادری ته د مرګ سزا په ځای ساتلې. نوموړي ته سزا د ترهاګرۍ نه بلکې د قتل په جرم ورکړل شوی.
ایک فرد کے لیے دفعات کا ختم کرنا دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ مترادف ہے.
دوی وی چی ولی صرف ممتاز قادری دا پارا دا ترهاګرۍ سزا ختم شوی دا او نورو خلاف دا مقدمه روانه دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیبات کې درنه د ترهګرۍ پر ضد په حکومتي ګامونو باندې زیاتی دونکو شکونو ته په جواب کې ویلي چې پلان شوی ګامونه به عملي کوي.
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت متفقہ لائعمل طے کر چکی ہے.
د شام د انسانی حقوقو کارکونکو وایي د هیواد په شمال کې د امریکا په مشرې ائتلاف لخوا د تیلو پاکولو په یو کارخانه هوایی بمباری کې د داعش وسلوالو په شمول دیرش کسان وجلی شوي.
ګران اردوونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پرواز د پنجاب بوجلی شوی پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری د مرګ سزا اپیل خارج کړي او د 302 لاندې د هغه د پانسه سزا برقرار ساتلې. د اسلام آباد های کورټ په دوه کسیزه ججانو باندې مشتمل بنچ د ممتاز قادری په اپیل باندې په 11 فروری فیصله محفوظه کړې وه او نن یې د هغه اپیل خارج کړو. د نننۍ فیصلې اورولو په مهال د اسلام آباد های کورټ نه ګیر چاپیره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی او راپور نه وایي چې عدالت د قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلو سره د هغه پر ضد لګول شوی د ترهاګرۍ سیکشن 1 دفعه ختم کړي. د قادری وکیلان وایي چې د های کورټ فیصله به په ستره محکمه کې چیلنج کوي. یاد وي چې ممتاز قادری د کال 2011 د جنوري په 14 نیټه د اسلام آباد په یو مارکیټ کې سلمان تاثیر د ډزو سره وجلو. قادری د سلمان تاثیر په سرکاري ساتونکو کې شامل وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترهګرۍ په شمول یو شمیر چیلنجونو نه هیواد وستو لپاره به په شریکه کار کوي. د پنجاب ملتان نړیوال ایئرپورټ یو نوی ټرمینل د پرانستې دستورې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې تګلاره به عملي کوي. نوموړي ویلي سیاسي او پوځي مشرانو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اتفاق سره یو تګلاره جوړه کړې ده. ښاغلي شریف ویلي د هر چیلنج به مقابله کوي. وزیر اعظم دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په پاکستاني میډیا کې پرون داسې رپورټونه خپاره شوي چې حکومت د مذهبي ګوندونو د فشار لاندې د قومي اکشن پلان نه ځنې برخې لري کړې دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر دورانی دفتر لخوا یو بیان کې ویلي شوی چې په صوبه کې درې نور زونز یا مرکزونه جوړ کړي. د بیان تر مخه په دغه درې زونز کې لومړی په هزار ډیویژن او ملکن او دویم په پیښور او دریم د سویلي ضلعو لپاره دی. په بیان کې دا هم ویلي شوی دی چې دغه مرکزونو کار باید او صوبه کې د یو شمیر جرمونو ترڅنګ او ترهګرۍ مخه نیول وي. بلخوا هم د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا مطبوعات جاري کړی شوی یو خبر کې ویلي شوی دی چې د تیر کال دسمبر د 14 نیټې را په دې خوا یې 450 کسان نیولي چې پکې د زیاتره تعلق د غیر قانون ډلو سره دی.
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وای په بونیر سیمه کې دوه خځې د اتوار په ورځ د غیرت په نوم وجل شوې دي. چارواکي وای دغه پیښه د چغرزی په علاقه کې رامنځته شوې ده. پولیس وای دواړه جنکۍ د خپل تروزوی وجلې دي. د غیرت په نوم د وجنې دا پیښه د ښځو د حقونو په نړیواله ورځ رامنځته شوې ده. رپورت په د مردان نه زمنګ خبريال ریاض حسین را کوي. بخښنه غواړم د غیر بورډ په منګه تاسو ته سو شبو کې رست وړاندې کوو.
او اوس یو خبر د شام په اړه. په شام کې د انساني حقوقو د لپاره کارکونکو وایي چې د شام په شمال کې د امریکې په مشرۍ د اتحادیانو لخوا د تیلو پاکولو یو کارخانه باندې شوی هوایی بمباری کې 13 کسان وژل شوي دي. برتانیا کې د انساني حقوقو کمی ادارې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي دي چې د داعش ډلې به دغه ریفاینری چلوله او په دغه وژل شوو کې د داعش توندلاري او په دغه تیلو پاکونکو کارخانه کې کارکونکي شامل دي. سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس په شام کې د خپلو سرچینو د یو نتورک د لارې حالت د تشدد په پیښو نظر ساتي. نور تفصیل هوا هم د وایس اپ امریکا په یو راپور کې زموږ همکار بختور شاه اړوند کوي.
عراق کې د اسلامي ریاست یا داعش توندلارو د مذهب په اساس په منظمه ډول په ملک کې د لرغونو آثار یا آثار قدیمه په تباہ کولو لاس پورې کړی دی او تیر هفته په موسل خار کې په یو عجایبګر کې د اشوري زمانې په زرګونو کاله زړې مجسمې او نایابه نوادرات تس نس کړي دي او دا غي ورستو یې د موسل نه ډیر شمله په جنوب کې د نمرود خار یا مدینه نمرود د پیړو زاړه بوتان او مجسمې په بولډوزر او چقولي چې په زدي د ګرد نړۍ د آثار قدیمه ماهرینو او هم مذهبي پوهانو سخت خبرګون خودلې او د مذهب او سیاست په بانوې د آثار قدیمه ړنګول د یو پوره تهذیب ختمول بللې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د اتوار پورس په یو بیان کې ویلي هغه په عراق کې د کلتوري آثار او د شمالي عراق په الخزر خار کې د یونسکو د نړیوال ورثي او پخوانو باقیاتو په تباہ کولو سخت په قهر دي. نموړي په نړیواله ټولنه غږ کړي د لرغونو آثار یا آثار قدیمه د قاچاق کولو او د دغو حملو په مخنیوي کې د مرسته وکړي. د امریکې په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو لخوا په تکریت خار د تیری اونۍ راهسې فضايي بمباري نه ده شوې چرته چې د اسلامي ریاست یا داعش د ولقینه د تکریت خار د آزادولو لپاره د عراقي فوز او شیعه ملیشې لخوا ځمکني عملیات روان دي. د راپورونو تر مخه په دغه ځمکنو عملیاتو کې د ایران په مرسته په زرګونو عسکر هم برخه اخلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
راځو د پاکستان په حق لایبل خبر اړخته. د پښتو ژبې د غزل لوی شاعر شمس القمر اندیش نن خاور ته سپارل شوې ده. نوموړې پروند یو اتیاو کالو په عمر کې په حق رسیدلو. شمس القمر اندیش د منفرد اسلوب او خپل لوړ فکر او فن له امله په ټوله پښتنه نړۍ کې یو ځلنده مقام لرو. رپورت پی د مردان ندی رادیو خبريال ریاض حسین را کوي.
شمس القمر اندیش د تیرو 15 کالو راهسې د زړه په ناروغۍ کې اخته و. دوی 13 ورځ د شپې په وخت په مرکزی ښار پیښور کې په یو شخصي هسپتال کې سا ورکړی و. د خوده بخلی عمر یو اتیا کاله و. شمس القمر اندیش د خپل لوړ فکر او پن له امله په ټوله پښتنه نړۍ کې او د ادب په میدان کې یو جوړ مقام لرلو. څېړنې وایي چې خوده بخلی اندیش په خپل شاعرۍ په خصوصي توګه د غزل په اسلوب کې بدلون راوستی و. د هغوی نږدې ملګری او نوموړی شاعر ډاکټر محمد اسرار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د هغوی د غزل او د پښتو ژبې سره د بې کچه مینې په حواله د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
سرداسي سړي زمونږ د لاړو چې هغه یوازې نه شاعر شاعري خو ډېر دي په زرګونو شاعران شته خو هغه یو نظریاتي او متحرک شاعر لکه د خپلې نظریې سره د هغه کلک تړون. د هغه نظریه څه وه؟ د هغه نظریه د پښتنو خوشحالي او پښتو ژبې ته خپل حق ورکول.
شمس القمر اندیش په کال 1934 کې په مردان ضلعه معیارو کلی کې د عمر خان کره زیږیدلې و. خپل لومړی زده کړې د مقامی سکول نه کړې و خو وروسته د 14 جمعات امتحان یې د پنجاب پوهنتون نه پاس کړې و. د شاعرۍ او لیک سره سره شمس القمر په سیاست کې هم برخه اخستله او د باچا خان په سپایانو کې د هغوی نوم راځي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی مردان.
د امریکې صدر براک اوباما وایي د امریکې او ایران سفارتکارانو ترمنځ د تهران نیوکلیر پروګرام په اړه اختلافات کم شوي دي خو ویلي هغه مذاکرات ختمولو لپاره تیار دي که چرې دوی د منلو وړ تړون ته ونه رسیدل.
د سویلی کوریا صدر پارک وے ہے نن د گل پرواز د امریکا سفیر مارک لیپر تپوس لپاره اسپیټال ته ورغلی. هغه لیپر تیرونه د یو تن لخوا په چاکو باندې په مخ وخلی شوی. د غپیخه د تیر جارت پرواز په داسې حال مخه تراغلی و چې امریکایي سفیر په سیول کې په یو لیکچر حال کې د تقریر لپاره ان ناستو.
هندوستان کې د حکومت لخوا نوی ډیلی کې په کال 2012 کې د یو طالب علم سره د جنسي زیاتی په حق له د بی بی سی یو دستاویزي فلم خپرولو باندې بندیز وروسته هندي ټلویزیون ان ڈی ٹی وی د اتوار پر ورځ د خاموشۍ احتجاج کړی دی. ان ڈی ٹی وی به د اتوار په شپه د دختر هند یا د هند لور په نوم فلم خپرو، خو د دې په ځای د یوې ګنټې پورې د ډیوې په رڼا کې په سور او سپین ټکو کې صرف د فلم نوم خپور کړی دی. د برتانیې فلم جوړونکي لیزلی اډوین لخوا جوړ کړی شوی فلم د خزو نړیوالې ورځ باندې خپرېدو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوردن کو ډیوا ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغ وګی ډیوا ریډیو خبرونه تاسو اوریدل. یو شمیر مهم راپورونه مرکی ډیوا ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې لرو. ډیوا ریډیو سره وسه خو اوس به په خبرونه کې تاسو تر باندې کو د لوبو خبرونه لپاره بوردم خپل همکار محمد اکرام ته. د کرکټ ورلد کپ لپاره چې کوم مقابله یا کوم روان دي په هغه کې به تاسو په تکو چې اکرام صاحب نن د چا ترمنځ مقابله شوی د کوم هیوادونو ترمنځ کوم ملکونو ترمنځ؟
نن یو ډېر خوندور مقابله شوې ده. دا د انګلند او د بنگلاديش ترمنځ شوې ده او یو ټیم په مکمل توګه باندې د ورلد کپ نه بهر شو او هغه د انګلند ټیم دی. د انګلند هغه ټیم دی موږ چې انګلند د کرکټ آغاز هم کړو او په دې ورلد کپ کې د کرکټ نه په اولنی راوند یا مرحله کې بهر شو. بنگلاديش په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په تاوان باندې 215 رنزونه جوړ کړو، خو د انګلند ټول ټیم په یو کم په دوستم اوور کې په 270 رنزونو باندې اوټ شوه دی او دغه شان بنگلاديش طالبه په 1500 رنزونو سره ګټلې ده. د انګلند لخوا محمد الله چې 103 رنزونه جوړ کړو هغه رن اوټ شو. تر ټولو زیات سکورر وو د هغې نه علاوه مشفق الرحیم یو کم 90 رنزونه جوړ کړو. دغه پکې د ټولو زیات رنزونه جوړونکي دوه لوبغاړي او رابه شو د انګلند اړخته. په هغه کې تر ټولو ښه سکور این بیل جوړ کړو، 13 رنزونه هغه جوړ کړو. د دینه علاوه بټلر 15 رنزونه جوړ کړو او ووکس 22 رنزونه جوړ کړو. د نټ اوټ پاتې شوی، خو د سره باقي پاتې یو لوبغاړی هم په کریز باندې ټینګ نشو او په 270 رنزونو باندې د انګلند ټول ټیم اوټ شو.
مننه اکرام صاحب. راتلونکي هم چې د دې مقابلو یا د ورلد کپ په کوم میچونه کېږي دا غي تفصيلات به اوریدونکو ته ورکو او هم دا تر دې وخت لوب خبرونه. درمن اردن کو ډیو ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه غوګي ډیو ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د دې خبرونه رسته به تاسو د ډیو ریډیو روانو چارو خبرونه هلو ویو وی ته هم غوګي د خبرونه کوربه بوینن زمون همکار صداقت جان صاحب. تاسو هم کولای شئ چې ورسره په خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه غستې شئ. د صداقت جان صاحب په بلوچستان کې د یخنې د موسم رسته چې کوم چټیانې ختمې شي دي، نو دغه تل کې بیا د سکول لپاره سه امنیتي ګامونه اغستلی شوی دی، نو په هغه په دغه باندې به خبرې ترې کوي. تاسو کولای شئ چې سره خبرونه کې برخه واخلئ. خو سم پام راګرځو هغه راپورټ لکه څنګه چړوان دي تاسو په سرټکو خبرونو کې هم اوریدل چې د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پرواز د پنجاب بوجل شوی په خوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری د مرګ سزا اپیل خارج کړي او د دفع 302 لاندې د هغه د 500 سزا برقرار ساتلې. تفصيلات سړي دی ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه په دې راپور کې ورو.
ممتاز قادری وکیلانو دوی ته د ترخګری مخنیوي عدالت نه ملو شوی مرګ سزا خلاف خواست جمع کړی وو او د خواست لوجې د ممتاز قادری د مرګ سزا باندې عمل هم نږدې 3 کال پورې ځنډول شوی دی. ممتاز قادری کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په حفاظت مامور وو او دوی گورنر اسلام آباد یو آباد ځای کې ځکه وژلې وو چې گورنر سلمان تاثیر د توهین مذهب په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه سره ملاقات کړی وو. د ممتاز قادری په خواست د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ 13 میاشت 11 نیټه خپل فیصله محفوظه کړې وه او نن یې د پاکستان قانون 302 تر مخه د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. البته د ترخګری د فات تر مخه یې د مرګ سزا کلدم ګرځولې ده. عدالت په خپل فیصله کې ویلي دي چې د ترخګری مخنیوي اکټ 9 تر مخه گورنر سلمان تاثیر قتل کې ممتاز قادری ته د مرګ سزا کلدم ده. البته د دفع 302 کې دوی د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. قانوني ماهرین وایي چې ممتاز قادری خلاف د ترخګری تر مخه مرګ سزا کلدم ګرځول ګټه به هم ممتاز قادری ته وي. د غشن پاکستان علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي وایي چې یو تن چې د گورنر په حفاظت مامور و او بیا نه صرف سرکاري وسلې له ذریعه گورنر وژلی دی بلکې خلکو مخامخ یې وژلی دی او یره یې خوره کړې ده، نو هغه خلاف څنګه د ترخګری سزا ختمه کیدی شي؟
آخر ایک فرد کے لیے دہشت گردی کی دفعات کیوں ختم کی گئی ہیں جب ملک میں باقی تمام کیسز میں دہشت گردی کی دفعات دہشت گردوں پہ لگتی ہے؟ تو ایک فرد کے لیے ان دفعات کا ختم کرنا دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ مترادف ہے؟
دوی وی چیولی صرف ممتاز قادری دا پارا دا ترخگر سزا ختم شوی دا او نور خلاف دا مقدمه روانه دي. د دې خوښکارا مطلب هم دا دی چې په پټه څه خبره روانه ده. ممتاز قادری ته کال 2011 کې د ترخګری مخنیوي او عدالت د مرګ سزا اورولې وه او کوم قاضي پرویز رشاد چې ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه وروسته هغه ته به دړکې ملاوې دي او د یری له وجې دا قاضي د هیواد نه بهر تللی دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم ممتاز قادری پلاوا یو شمیر خلق ہر اورن په وخت جمع کیږي او نن هم د اسلام آباد ہائی کورٹ کې همدا ننداره وا. نیٹ ساؤنڈ دغشن ممتاز قادری وکیلانو شمیره نږدې نوی ده او په دې کې د اعلی عدالتونو په خوانه قاضیان هم شامل دي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترخګری په شمول یو شمیر چیلنجونو نه هیواد وستولو لپاره به په شریکه کار کوي. د پنجاب ملتان نړیوال ایئرپورټ باندې یوې دستوري ته د بنا په وخت نواز شریف ویلي د ترخګری پر ضد جوړه شوې تګلاره به عملي کوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په پاکستاني میډیا کې پرون داسې رپورټونه خپاره شوي چې حکومت د مذهبي ګوندونو د فشار لاندې د قومي اکشن پلان نه ځینې برخې په پټه لرې کړې دي. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیرولا چاره کوي.
د پنجاب ایالت ملتان خار کې یوې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اعظم څرګند کړی دی چې د ترهګرو د خاتمې لپاره اعلان کړی شوی ملي تګلارې باندې عمل درآمد به یقیني جوړولی شي.
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت متفقہ لائعمل طے کر چکی ہے. قوم کا یہ اتحاد اس حوالے سے قابل تحسین ہے. اتحاد ایک جہتی کا یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے گا اور ہم ہر چیلنج سے نپٹیں گے انشاءاللہ.
دی وای چې حکومت د سیاسي او عسکري قیادت په سلا سره کامی تاګلاره جوړه کړې ده او د ترهګرو خلاف پیل کړې شوې کاروایو ته د ټول قوم اعتماد حاصل دی. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د ترهګرۍ د خاتمې نه بغیر پاکستان پر وړاندې نشي تللی او د زیاته کړه چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونو ته د حکومت مټې مضبوطول پکار دي. د پاکستان وزیر اعظم ملي تاګلاره عملي کولو پخلی په داسې مهال کوي چې تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د ترهګر برید نروستو اعلان کړی شوی دغه تګلاره په مکمل توګه عملی کېدو باندې اندېښنې راوچتېږي او سیاسي ګوندونه او مبصرین په دې اړه د حکومت کارکردګي غیر سنجیده او ناقصه ګرځوي. دغه ګوندونه او مبصرین دا دریز هم خپلوي چې که څه هم حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو خلاف فیصله کون عملیات پیل کولو دعوی کوي، خو دغه یې ویشنوکاتي تګلارې درې اهم نکات یعنی دینی مدرسو کې اصلاحات او ترهګرۍ کې ککړ مدارسو خلاف اکشن اغېستو د اقدام ماتونه ډډه کوي. دغه شان حکومت باندې دا نیوکه هم کیږي چې پاکستان کې مشته افغان کډوالو افغانستان ته واپس لیږلو او د اپریشن ضرب عذب په نتیجه کې د بې کوره شوی خلکو په ترجیحي بنیادونو بحالې چې کم اعلانات ملي تګلاره کې شوي و هغې باندې عمل په نظر نه راځي. د حکومت لخوا جاری کړې شوي شمیرو تر مخه د نیشنل اکشن پلان د لاندې شوي کاروایو کې تر دې دمه پورې د ټول ملک څخه 40,000 شکمنه تنان گرفتاره کړي شوي دي. حکومتي شمیرو تر مخه د ملي تګلارې د لاندې 2,500 تنانو خلاف د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال په تور قانوني کاروایی شروع شوه ده او حکومت ملک کې په غیر قانوني توګه مشته 15,000 افغان کډوال افغانستان ته واپس لیږلي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو مونږ غږ د واشنگتن ډی سي نه اوري. په عمر راګرځو یو بل راپور ته د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا مطبوعات ته جاری کړل شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیر کال دسمبر په 14 نیټې راسې دوی په صوبه کې 1.5 لک پورې کسان نیولې دي او پولیس وایي چې دغه کسانو کې د زیاتره تعلق د غیرقانونه ګرځول شوو ډلو سره دی. د دې سره سم د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر دورانی له دفتر څخه جاری شوی یو بیان کې دا هم ویل شوی دی چې دوی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په صبح کې درې نوي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل سده د ډیو ریډیو خبريال مدثر شانوی په دې راپور کې ورو.
د هر زون مشر به ایس ایس پی یا د ایس پی عہدې افسر وي او د صوبې ګوټ ګوټ کې به د ترهګرو د پیسو لپاره د خلکو تختونکو کلنګ اخستونکو او هدفي وجنو کې ککړو تنانو په ضد عملیات کوي. او په دې هفته چې ډیو راډیو د امنیتي چارو د یو ماهر بریګیډیر محمود شاه سره خبرې وکړې چې آیا دا فیصله به کمی مثبتې نتیجې ورکړي، نو هغه وایي خبر یاد دیوی د پولیسو جرنیل اکتوبر کال 2013 کې د خپل عہدې تر لاسه کولو نه پس کاونټر ټیررزم ډیپارټمنټ جوړ کړو، ځکه چې وړاندې به دا فرضه سی آی ډی محکمې تر سره کوله او دې ته به د عملیاتو اجازه نه و. خو د دې په جوړېدو نه یوازې دا محکمه اطلاعات راغونډوي، بلکې د روانکارو په ضد عملیات هم کولای شي. او یو بل د امنیتي چارو څېړونکي بریګیډیر صاد محمد خان وایي باید دې محکمې ته زیات اختیارات ورکړل شي، خو چې ذمہواری د وزیرانو حفاظت نه بلکې د ترهګرو په ضد عملیات وي.
بالکل دې سره خود متفق کې مچ کوم ترهګری دا او کاونټر ټیررزم دې هغه د پاره یو بل فورس په کار کې چې دا بلات خود یو نوې قسمه دغه دې کو ارګنایز کرائم دې او کو ترهګری دا دې د پاره یو سپیشل فورس په کار دې اوس هغه سپیشل فورس چې کوم دې هغه جوړ کو دغه تربیت دغه اسلحه او هغه لا یو اپریشن چې کوم اټارمی دا خود مختاری دا غوته ورکول په کار دي. او بل دا چې زموږ کې بیا دغه لږه غو خپل ځان حفاظت لپاره ولګو دا کوم چې وزیر د لپاره بہت ولګي او
بلخوا د صوبې د کورنو چارو محکمه وایي د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د صوبې بیلابیلو ضلعو کې د شکمن ورانکارو په ضد شروع کړی شوي د پلټنو عملیاتو کې تر دې وخته 1.5 لک تنان نیول شوي دي، چې پکې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو ترهګر هم شامل دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
واشنگتن ڈی سی نن پنیغه غوګه دی ور ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو ته به دا هم وایو چې یو شمیر نور راپورونه هم لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې چې پکې د ایران نیوکلیئی پروګرام باندې هم راپور لرو. او د شانتی بلوچستان نه هم د دی ور ریډیو خبريال همي سمسور را راپور را لګلې وایي چې د ایران یو ډیلیګیشن یا یو وفد د پاکستان په سفر باندې داغه تفصيلات به هم تاسو ته دغه راپور کې درکو. نور اوس په ورزم خپل همکار محمد اکرام صاحب ته چې موږ سره روان دي په خبرونه کې سدي.
بالکل، ایران اعلان کړی دی چې دوی با خپل یو پلاوی پاکستان ته لیږي چې د جیش النصر کمانډر عبدالستار ریګي ایران ته حواله کی. څوک چې تهران دا وکوي پاکستانی چارواکو 13 هفته نیولیو. خو په کوټه کې چارواکي وایي چې کمتن نیولې شوې دی هغه د جیش العدل مشر عبدالسلام ریګي دی، نه چې عبدالستار دی. څوک چې د تفتان کوټه په های وې باندې د سفر په وخت نیولې شوی. رپورت په د کوټه نه زمونږه خبريال حمید سمسور راکوي.
د ایران د کورونو چارو مرستیال وزیر حسین ذوالفقاری و پارس خبری ایجنس ته ویلی دی چې تیرونی د بلوچستان مرکزی ښار کوټه ته نږدې نیول سوی کس د جیش النصر کمانډر دی. د په خبره سي د نوم عبدالستار ریګی دی. دغه کومندان د ترلاسه کولو لپاره دوی به پاکستان ته یو ډله استوي. د دله خولې چې موږ په دې حق لباندی د بارنو چارو وزارت ته ویلی دی چې ضروری انتظامات تر سره کړي. دوی ورځې وړاندې د ایران د کورونو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی اعلان وکړی چې تهران د قانوني طریقه کار لپاره د عبدالستار یګی د ترلاسه کولو لپاره پاکستان له موږ سره کومک وکړي. خو دلته په کوټه کې بیا امنیت خوندي ساتونکو ادارو وویل چې نیول سوی کس عبدالسلام ریګی دی. د ایران د انټرپول مشر جنرال مسعود رضوانی وویل چې د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخه په پاکستان کې دغه نیول سوی کس عبدالستار ریګی دی. دغه نیول سوی کس په روانه اونۍ کې د کوټ ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د تپتان او د کوټ ترمنځ امنیت خوندي ساتونکو هغه مهال ونیوي. د کوټ او د تپتان ترمنځ د مسافرو په بس کې سفر کوي. ایران ادعا کوي چې پر هغه مهال باندې له ده سره د سلام ریګی شناختی کارډ ورسره و. سرچینې شک کوي چې سلام ریګی د جیش العدل او د ده د اکا زوی عبدالستار ریګی بیا د جیش النصر مشري کوي. د عبدالستار ریګی دوه نور ورونه عبدالملک ریګی او عبدالحمید ریګی په ایران کې د جندالله مشري کوله. عبدالحمید ریګی د پاکستان په خاورو کې د وو ملګرو سره پاکستانی چارواکو ونیوی چې بیا یې ایران ته په لاس ورکړي. ایران وو سره ته د پانسۍ سزا ورکړله. بیا نه د پاسه 2000 کال کې د جندالله مشر عبدالملک ریګی له عرب هیواد څخه افغانستان ته روان وو چې ایرانی چارواکو د ده جاز په زوره باندې راکښته کړي. ودت یې هم د ستیزنځۍ سزا ورکړله. جندالله په ایران کې د یو شمیر خونړیزو پیښو مسؤلیت په سر اخیستی و. خو اوس په تیرو دوو کلو کې بیا جیش العدل د ایران په سیستان بلوچستان کې فعال دی. چې تیر کال د سیستان بلوچستان د جیګی ګوار په سیمه کې 15 ایرانی سرحدي پولیس یې وتښتول. دوه میاشتې وروسته یې بیا څلور راخوشې کړل. د یوه کس د وژلو مسؤلیت یې په سر واخیستی. جیش العدل په 2014 کې هم د 14 ایرانی د سرحدي قواو د وژنې مسؤلیت په سر واخیستی. په ایران کې 80% ګڼ شمیر شیعه ژوند کوي. خو د ایران سیستان بلوچستان سیمه بیا زیات شمیر سنیان دي. جندالله او جیش العدل ادعا کوي چې د ایران سیستان بلوچستان سیمه د ایران د نورو برخو په پرتله باندې شاته ډیره پاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ ترګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تا واشنگتن ډی سي نه نه پنيغه غوګي هم یو سو شپو کې بد ډیو ریډیو د یو ساته خبري خبرونه دوی اړمبه برخه پاید د ورسي دوی مې برخه کې به واري بیا تاسو روان درازو تازه مهمو خبرونو سره او بیا به د هغې نفس هم یو شمېر راپورونه مرکې د ډیو ریډیو د یو ساته خبري خبرونه په دویمه برخه کې لرو. ډیو ریډیو سره اوسه تاسو ته به دا هم وایو د دې خبرونه وروسته به تاسو ډیو ریډیو روانو چارو خبرونه ته غوګي. د خبرونه بعد پاکستان په وخت 15 منټه د پاسا وو بجې باندې پیل کیږي او د خبرونه کوربه به وي زموږ همکار صداقت جان صاحب. تاسو کولی شئ چې ورسره په د خبرونه کې ټلیفون دلاره یعنی 001-202-205-04-03 سره برخه واخلي او تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ یعنی د ټویټر او فیسبوک دلاره هم په د خبرونه کې خپلې پوښتنې کولی شئ. د خبرونه موضوع به وي په بلوچستان کې د سرځې د چوټیانو ختمېدو وروسته د غلطه د سکولونو لپاره څه حفاظتي ګامونه اغستل شوي دي. چارواکي به هم راځي او د سکولونو مالکان او د غشانتي نور چارواکي په دغه خبرونه کې د ډیو ریډیو سره ملمانوي. نو د خبرونه ته هم تاسو غوږوسه یو سوشې بو کې به واري بیا تاسو روان درځو ډیو ریډیو سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردوونکو زمونږه خبرونه لا جاری دي او یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې عدالت د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ مذهبي توندلاري ممتاز قادری ته د مرګ سزا په ځای ساتلې. نوموړي ته سزا د ترهاګرۍ نه بلکې د قتل په جرم کې ورکړې شوې.
ایک فرد کے لیے دفعات کا ختم کرنا دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ مترادف ہے.
دوی وی چیولی صرف ممتاز قادری دپارہ د ترهاګرۍ سزا ختم شوې ده او نور خلاف د مقدمه روانې دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې دننه د ترهګرۍ پر ضد په حکومتي ګامونو باندې زیاتیدونکو شکونو ته په ځواب کې ویلي چې پلان شوي ګامونه به عملي کوي.
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت متفقہ لائحہ عمل طے کر چکی ہے.
او د شام د انساني حقوقو کارکون کی وای د هیواد په شمال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د تیلو پاکولو په یو کارخانه هوائي بمباره کې د داعش وسلوالو په شمول دیرش کسان وجلی شوي.
او زوکه د خبرونو تفصیل ته
د اسلام آباد های کورٹ نن د گل پروز د پنجاب وجلی شوی پخوانی گورنر سلمان تاثیر و جون کی ممتاز قادری د مرگ سزا اپیل خارج کړي او د فدرې 102 یا 302 لاندې د هغه د پانسه سزا برقرار ساتلې ده. د اسلام آباد های کورٹ په دوه کسیز ججانو باندې مشتمل بنچ د ممتاز قادری په اپیل باندې په 11 فروری فیصله محفوظه کړي و او نن یې دغه اپیل خارج کړو. د نن نه فیصله ورولو په محل د اسلام آباد های کورٹ نا گیر چاپیر سخت امنیتی گامونا اپور تکلی شویو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ په شمول یو شمیر چیلنجونو نه هیواد بستولو لپاره به په شریکه کار کوي. د پنجاب ملتان نړیوال ایئرپورټ باندې یبې د سورې ته د بنا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې تګلاره به عملي کوي. وزیر اعظم دا خبرې په داسې حال کړې چې په پاکستاني میډیا کې پرون داسې رپورټونه خپاره شوو چې حکومت د مذهبي ګوندونو د فشار لاندې د قومي اکشن پلان نه ځینې برخې په پټه لري کړي.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر دورانی دفتر څخه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په صوبه کې درې نور مرکزونه جوړ کړي. د بیان تر مخه په دغه درې مرکزونو یا زونز کې لومړی په هزاره او ملکنډي ایجنسی او دغه شانتي دویم په پیښور او دریم د سویلي ضلعو لپاره دی. په بیان کې ویلي شوی چې دغه مرکزونو کار به په صوبه کې د یو شمېر جرمونو ترڅنګ د ترهګرۍ مخه نیول وي.
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وای په بونیر سیمه کې دوه خزې د اتوار په ورځ د غیرت په نوم وجل شوې دي. چارواکي وای دغه پیښه د چغرزی په علاقه کې رامنځته شوې. پولیس وای دواړه جنکۍ د خپل ترزوی وجلی.
په شام کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د شام په شمال کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیانو لخوا د تیلو پاکولو په یو کارخانه یا ریفائنری باندې پیزایی یا هوایی بمباره کې دیرش کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې موجود د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکې اداره وایي چې داعش ډلې به د دغه ریفائنری چلوله او په وژل شوو کې د داعش توندلارو او ریفائنری کارکونکي شامل دي.
د امریکې صدر براک اوباما وایي د امریکې او ایران سفارتکارانو ترمنځ د تهران نیوکلیر پروګرام په اړه اختلافات کم شي بي خو ویلي هغه مذاکراتو ختمولو لپاره تیار دي که چېرې دوی د منلو وړ تړون ته ونه رسیدل.
په شمسی توانای چلیدونکو اسپیس هوایی جهاز نن د ګل په سحر او وختي ابوظبي نه روان شوه. جهاز بعد د نور په توانای چلیږي او بغیر د نور څخه خشاکه بعد د دنیا چاپی را سفر کوي. د سولر ام پلس دویم نومي جهاز کې یو سیټ ته او ور ذریعہ د یو سرنا بل سره پورې 2 متره اوږدي دي چې د بوئنګ 747 مسافر یا د وسل ویختم مسافر جہاز نا الوی دی او د یو موټر همرا او وزن لري.
هندوستان کې د حکومت لخوا نوی ډیلی کې په کال 2012 کې د یو طالب علم سره د جنسي زیاتی په حق له د بی بی سی یو دستاویزي فلم خپرولو باندې بندیز ورستو هندي ټلویزیون ان ڈی ٹی وی د اتوار پر د خاموشي احتجاج کړی.
د سویلی کوریا صدر پارک وے ہے نند گل پروز د امریکا سفیر مارک لیپر تپوس لپاره اسپیتال ته ورغلی. هغه لیپر تیر اونۍ د یو تن لخوا په چاقو باندې په مخ وخلی شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل، د امریکای صدر براک اوباما وایي د امریکای او ایران سفارتکارانو ترمنځ د تهران نیوکلیر پروګرام په اړه اختلافات کم شوي، خو ویلي هغه مذاکرات ختمولو لپاره تیار دی کچر دوی د منلو وړ تړون ته اون رسیدل. اخواته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فیس دی نیشن پروګرام کې ویلي د ایران نیوکلیر پروګرام مخ نیولو لپاره هغه او صدر اوباما یو مقصد لري، خو ویلي دواړه په دې اختلاف لري چې د دې مخه څنګه ونیول شي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
د امریکای صدر باراک اوباما وایي چې امریکا او ایران خپلو ترمنځ د ایران په جوهري پروګرام اختلافات ختمولو ته رانږدې شوی دی، خو صدر اوباما خبرداری ورکړی چې که چېرې په خبرو اترو او د باور په کچه څه کمی ولیدو نو هیڅ قسمه پریکړه د ایران سره بیا نشي
کېدی.
د امریکای صدر باراک اوباما وایي چې که چېرې څه معاهده نه وشوه نو موږ به رستو شو، او که چېرې موږ دا نشو ثابتولی چې هغوی یعنی ایران به اټومي وسله ترلاسه کولو هڅه نه کوي، نو د معاهده په مکمله عملي کولو ترمنځ به د لوزنامې ماتولو هم یو وخت موږ سره موجود وي، او که چېرې دوی دوکا وکړه نو موږ سره به ښه ډېر وخت وي چې د دوی پر ضد څه ګام پورته کړو، او که چېرې موږ سره د دا قسمه د معاهدې ضمانت نه وي نو موږ به هم نه اخلو. د امریکای صدر باراک اوباما دا خبرې د امریکای یو مشهور ټي وي چینل سی بي اس سره کړي. دغه یو اوله نه ریکارډ شوی مارکه وه چې پرون دوی په ټي وي ګانو خپره کړه. د امریکای صدر زیاته کړه چې د ایران په جوهري پروګرام روانې خبرې اترې ډېرې څرګنده او د نتیجو تړلې دي، خو صدر ډېره هیله څرګند کړه چې په یو میاشت دوو کې به دا معلومه شي چې د ایرانیانو نظام دغه ته په کوم نظر
ګوري.
د امریکای صدر باراک اوباما وایي چې یو میاشت دوو کې به موږ د دې معلومولو جوګه شو چې آیا د ایران نظام د دې قابل دی چې کوم قسمه غیر معمولی لوزنامه به قبول کړي. دا هم اله چې څنګه هغوی وایي چې موږ یوازې امنناکه جوهري پروګرام په تکل کې یو، او که چېرې موږ په دغه نظام کې شفافیت ولیدو او که موږ دا ثابتولی شو چې هغوی اټومي وسله نه جوړوي نو بیا به پریکړه وشي. د امریکای سی بی اس ټی وی چینل په دغه پروګرام کې د صدر اوباما د مارکی رستو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم خبرې وکړې. د اسرائیل وزیر اعظم وویل چې صدر اوباما او د دواړه یو شریک مقصد او هدف لري، کوم چې ایران د اټومي وسلې جوړولو نه درول دي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د یو بل سره دا اختلاف ضرور لري چې دا کار د څنګه وشي. دی وایي
وی شیر د سیم ګول اف پریونټینګ ایران فرام ګټینګ ا نیوکلیئر ویپن بٹ وی ڈس اگری ان هاو ټو ډو اٹ.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د غاصب حکومتونو سره د معاینو خبرې اترې نه مني، ولې چې دا قسمه خبرو د شمالي کوریا سره سره نتیجې نه دی راوړي. هغوی د دې خلاف ورزي وکړه او د پټ پټونو کار یې وکړو. همدغه د معاینو خبرو د ایران سره هم سره نتیجې نه دی رابرسېره کړي. هغوی هم دوکا وکړه او انسپکټران هم غلطه کړل. د انسپکټرانو د پوزې لاندې دوه دا قسمه اټومي بنکرې جوړې کړې چې څوک ترې هم نو خبر، حتی چې زمونږ او د امریکای استخباراتي ادارې هم بې خبره وي. د اسرائیل وزیر اعظم ډېرې په سختۍ د ایران سره د خبرو اترو مخالفت وکړو. په یو څو ورځو کې به په اسرائیل کې پارلیماني ټاکنې هم کېدونکې دي، او د اسرائیل وزیر اعظم تیرې اونۍ د امریکای په کانګرس کې د ایران په جوهري پروګرام شوې خبرو اترو د سپینې ماڼۍ او د اسرائیل وزیر اعظم ترمنځ کشیدګي هم را پیدا کړې. تیر ورځ هم د امریکای خارجه سکرتر جون کیری د فرانس په پیرس ښار کې د فرانس خارجه وزیر لورانټ فابیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره واضح کړه چې دا اوس په ایران اړه لري چې نړیوالې ټولنې ته ښکاره کړي چې د دوی جوهري پروګرام پر امن مقصدونو لپاره دی.
And it is frankly up to Iran that wants this program, that wants a peaceful program, that asserts that they have a peaceful program.
او رښتیا خبره ده دا اوس په ایران پورې ده. څوک چې غواړي خپل جوهري پروګرام جاري وساتي چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د دوی جوهري پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی، لکه څنګه چې هغوی بیا بیا دعوی کوي.
د امریکای خارجه سکرتر دا خبره هم سپینه کړه چې په خبرو اترو کې ډېر پرمختګ شوی، خو لا هم خبرې په مکمله سرته نه دي رسیدلي. دی وای
وی هاف ا کریټیکل کپل اف ویکس اهډ اف اس وی ار آل مایندفل دټ دی دیز ار ټیکینګ بای بٹ وی ار ناٹ فیلینگ ا سنس اف ارجنسی دټ وی هاف ټو گیټ انی ڈیل.
راتلونکو سو هفتې په دې حقله ډېر مهم دي. مونږ ټول په دې پوهیږو چې ورځ را نتیریږي، خو بیا هم مونږ تا دې نه کوو او غواړو چې یو برابره لوزنامه وکړو.
د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران په جهوري پروګرام ممکنه پریکړې په حقله خبرې اترې دا وخت بغیر د کومې نتیجې ختمې شوې. کومې با چې امکان دی را روانې اونۍ د اتوار پر ورځ یو ځل بیا پیل شي، خو د خبرو اترو آخري نیټه د روانې میاشتې یو دیرشم تاریخ دی.
قدرمن اردن کو ڈیور ریڈیو خبرونو تا غوگی ڈیور ریڈیو همکار کلیم افضل دغه راپور تاسو وریدو په عمره ګرځو. یو بل راپور تا په داسې حال چې د اسلامي ریاست د وسلوالو لخوا د هغه ګام په کرد نړۍ کې غندنه شي په کم کې چې هغوی په عراق کې د نمرود د زمانه په خوانی آثار تباہ کړي. په پاکستان کې هم مذهبي مشران د دغه ګام غندنه کړې ده او وایي چې اسلام کې دا اچات د اجازت نور کې چې کم د غیر مسلمو یا چې کم خلک مسلمانان نه دي هغوی په خوانی آثار یا تاریخی آثار تباہ کړي شي او دغه ګام یو غیر اسلامي ګام بلل دي. تفصيلات سړي د ډیو ریډیو خبريال اسلام الدین نو په دې راپور کې ورو.
په عراق کې خپل سره اسلامي ریاست یا داعش د لاسه د موصل تاریخي آثار او نایاب مجسمه ورانولو نه وروسته د نمرود خار یا مدینه نمرود ورانولو او دغلته ټول تاریخي آثار ختمولو باندې په نړۍ کې سخت غبرګون روان دي او د ملګرو ملتونو د ثقافت او کلتور څانګې یا یونسکو سره سره نورو نړیوالو ادارو او د تاریخ پوهانو هم دا یو سخت ناوړې ګام او جرم ګڼلې دي. د داعش وسلوالو لخوا جاری شوی ویډیو پیغام کې دوی دغه دریث خودلې دي چې ګنې دا آثار او تاریخي مجسمه د دوی د مذهب پزد دی او اسلام دغه اجازه ورکوي چې غنی مسلمانان دا رنګي اثار وران کړي. ولی نوموړی اسلامي سکالر ډاکټر زاهد شاه وای چې اسلام چرته هم دا اجازه نه ورکوي چې غنی مسلمانان یو سیمه یا هیواد پته کړي او هلته د غیر مسلمو اثار او عبادت ځایونه ختم کړي. ڈاکٹر زاہد شاہ زیادہ کړه چې اسلام د امن او محبت مذهب دی او مسلمانانو ته مدام دغه امر کوي چې دوی به د غیر مسلمو عبادت ځایونو حفاظت کوي. هغوی وایي چې څوک هم دارنګ کار کوي او دغه ته د اسلام نوم ورکوي نو هغوی د اسلام تاریخ نه بے خبر دي. په عراق کې موصل خار او نمرود خار کې د اشوري یا اسیرین زمانه نایاب مجسمو ماتولو او آثار قدیمه ختمولو باندې د نړۍ نورو هیوادونو پرنګ په پاکستان کې هم د آثار قدیمه ماهرین او تاریخ دانان سخ خپه دي. د پیښور پوهنتون ارکیالوجي شعبې مشر پروفیسر مختار علي دوراني وایي چې دا یو ډیر ناوړی کار شوی دی او په دې د دوی زړونو ته درد رسیدلې دی.
کم از کم نن 2000 سال زاړه دغه دي او پوره د نمرود سیتی ولاغه خاریه و دغه چې مذهب حکم د مو ټول هر څه پاږي کی دغه کورنو استراکچر دغه پیلر دغه آرت دغه ارکیټیکچر هغه هر څه تباه شو. خفغان نه پر نه د مرګ خبره ده. خفغان هم خفغان کوم د پدې باندې میټینګ زم کړی دی مخاوم غوتا ته پته نه کیږي د پاکستان د دنیا څخه کوڅو کې او کچه به عالم دا ساری قدیمه را غردي زموږ د پدې دروژن خبره وسل شپږ نه شته تبې.
د عراق نه وړاندې په کال 2001 کې افغانستان کې هم هغه وخت طالبانو بامیان کې د گوتم بود مجسمه ورانه کړې وي چې په نړۍ سخت خبرګون خودلې وو. ولی پاکستان کې هم وسلواله سو کال وړاندې په سواد کې د سواد میوزیم مخې ته یو 14 کړې وو چې پکې دغه میوزیم ته ډیر زیان رسیدلې وو او وروسته حکومت دغه میوزیم نه ټول نایاب او تاریخي آثار او مجسمه نور ځایونو ته منتقل کړې وي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
Thank you.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای یو متبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې وایي چې اکثره افغان ولس د افغان طالبانو سره د خبرو په لړ کې د پاکستان پر رول شکونه کوي. ریپورت کې د ځینو افغان مشرانو او چارواکو د خلې صدر اشرف غنی ته د احتیاط نه د کار اخیستلو لپاره مشوره هم ورکړل شوې ده. رپورټ وایي په پاکستان ځکه شکونه کیږي چې افغانستان کې تر څو کالو پورې ورانی ته یې لمن وهلې او ورانکارو سره په ملګرتیا ککړ پاتې شوې. ارباب محمود علی زمونږ سره په سټوډیو کې دی. ارباب صاحب تاسو سره کلی وایي.
ډیر مننه محمد اکرام.
ارباب صاحب لومړی راته وایي چې افغانستان ولی په پاکستان باور نه کوي.
دا کوم خبر چې تاسو کا رپورټ نیویارک ټایمز هغه په شروع کې لیکل شوی چې دا خبره په داسې وخت کې چاپ کړی دی چې ځینې افغان چارواکو ورته نوم نه سرګندولو په شرط ویلي دي چې په هفته یو نیمه کې د طالب وسلوالو سره خبرې اترې نوې حکومت کولی شي. دغه رپورټ داسې حال کې چاپ شوی دی خو وایي چې اکثره د افغانستان ولس د پاکستان په دغه ژمنو باندې شکونه سرګندوي. رپورټ غټه کې بزتا سره شریک کم یو کم شک چې سرګندوي د قومي امنیت په خوانې صلاحکار د افغانستان کې رنگین دادفرس پنتا هغه دخلي ویل شوی دی چې هغه وای زما مشوره به همدا وي چې اوسنه صدر چې دی یا ولسمشر چې دی اشرف غنی هغه دی په خپل کړو کې محتاط وسی. دویمه خبره د افغانستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر امر الله صالح په ټویټر یو خپل پیغام کې ویل دي. زه باغه ټویټر پیغام تاسو سره شریکم چې په دې رپورت کې ذکر شوی دی د طالبانو سره ریاست شریکول امن نشي راوستي بلکې رواني لانجې ته به اداروي حیثیت ورکړي. دا امر الله صالح وینا د پټوټر باندې خبر کړه او په رپورت کې شامل شوه. دا رپورت بیا د امنیت صلاحکار رنگین دادفرس پنتا لخلې وای چې دا ډومبې ځل نه دی چې پاکستان په خوا هم لوزونه کړي او بیا یې نه دی پاللې. دی وای چې هغه حامد کرزی صاحب چې کله مشر وو نو هغه د پاکستان پوز او سیاسي مشرانو سره کال 2011 کې په یو تکلاره سلا شوی او پاکستان او افغانستان سلا و چې د طالبانو سره به څنګه مرحلو کې خبرې کیږي. خو بیا برهان الدین ربانی چې کم په خواني صدر هم افغانستان کې او د طالبانو سره د خبرو اترو د کمیشن مشر هم وو هغه وجل شو افغانستان کې خلک ډیر راو پاره دل. خو بیا افغانستان د دزوی سلا الدین ربانی مشر وګڼل مشر کړو او هغه پاکستان دې ترازی شو چې پاکستان کې نیول شوی د استخباراتي یا د امنیتي ادارو سره نیول د طالبانو مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر سره نیول بو او چې افغان مشران به هغه سره وبني. بیا کله چې علاوالدین چې ورغلو الته ربانی نو هغه بیا وایي چې ما خبرې نشو کولی. نو دغه شکونه و چې دغه شان نور مشران هم په پاکستان باندې شکونه سرګندوي او رنگی دادفر سپنتا هغه وایي چې پاکستان باندې اعتبار په ډېر موکو باندې پاکستان رسته پاتې شوی.
پاکستان څو ځله نوی افغان حکومت سره اړیکې مثبتې بللې دي. کدا سی وی نو رپورت سوای
په دې رپورت کې دا دواړه خونه دي. د رپورت دوه مړخ داسې وایي چې په اوسنی حالاتو کې دا چې پاکستان غني چې نوی حکومت سره به تعلقات خوي د دې سو وجوهات خي. یو دا چې د چین مسله د چین پرستو کې رامخته شوې ده او هغه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ د درمګړتوب یا د هغوی ترمنځ خبرو اترو لپاره لار ورکولو یا ځای ورکولو وړاندیزونه هم کړې دي. هغه دا لري چې دا کسان به طالب وسلوال به د افغان د چین علاقو ته لاړ شي او هلته به د دې لپاره مسلې جوړې کړي. نو ځکه چین پکې اوس رامخته شوی دی. دویمه دا خبره چې صدر حامد کرزی سره د پاکستان او امریکې هم تعلقات اخره کې تاوتریخوالی رامخته شوی. اوس چې مشر راغلی دی اشرف غنی هغه اوس پاکستان د ګڼي چې دا یو موقع ده چې دې سره خبرې اترې بیا مخکې بوزي. او یو بل خبره چې کال 2011 کې چې انتظامی مشر دی چیف اگزیکټیو ورته ویل کېږي عبدالله هغه هم چیف اگزیکټیو دی هغه ویلو چې مونږ خپل ځان له دوکه ورکو چې د ګنې دا ډله به طالبانو ته اشاره و چې دا امن غواړي. خو اوس هغه هم تیار دی خبرو ته آماده دی. او بل دا چې د مجاهدینو پخوانی کمانډر عبدالرب رسول سیاف هم اوس د حکومت سره ملګری شوی پخوا مخ کلک مخالف د خبرو اترو. او بل د بلخ صوبې دا یو اهم پرمختګ و چې په رپورټ کې هم خاص ذکر شوی دی. د بلخ صوبې گورنر عطا محمد نور چې پخوانی مجاهدین کمانډر هم دی او د عبدالله عبدالله مرستیال هم دی، هغه د ځان د پوسټ چې کوم د پاکستان پوسټ چې کوم ستراتیژیکي بدله کړې ده، اوس د افغانستان نور قانون سره هم رابطې جوړې کړې دي. د پښتنو سیمې په ځای باندې په دې رپورټ کې ذکر شوی دی چې د پښتنو په سیمه کې د تعلیم او د دې په ځای هغه افغان شمال طرف ته د بلخ صوبې ذکر شوی دی چې کال 2013 کې پاکستان اتلس ملیونه ډالره هغه ته ورکړه او یونیورسټي جوړه کا، او بیا 3 ملیونه ډالره نورې ورکوي د پاکستان حکومت چې هلته کې بدوس کلونه جوړ کړي. په رپورټ کې ذکر کیږي چې د پښتنو سیمه کم ځای کې چې دا مسله ده هلته کې پاکستان هیڅ نه کوي، خو هغوی ځان سره ملګری کول نو اتلس او درې ملیونه نور نو دا هغوی ځان سره ملګری کوي چې اوس بیا خبرو ته هغوی آماده شي، ځکه چې هغوی سخت مخالف وو د طالب وسلوالو سره د خبرو.
سمره ډېر مننه ارباب،
مهرباني. درمن اردن کوټي وړډي خبرونه تا غوګي او پام راګرځو. یو بل راپورتا یونیسف خبرداري ورکړي چې پاکستان چې دا وخت په پاکستان کې ستر سلويخت ملیون نسیوا خلک په ګرد هیواد کې د ټوایلیټ یا لیټرین یا باتروم د نشوالي یا دغه سہولت څخه محروم دي. یونیسف ډاکټر سجاد اکبر دا خبره کوي د دې سره سم چې 340 ماشومان چې د 15 کالو څخه د اغوی کم عمر وي په هر 24 غنټو کې یعنی یو ورځ او یو شپه کې خپل ژوند د لاس ورکی یعنی مړ کیږي، او د دغه سره سم ډاکټر واسط هم وایي چې څوک چې په سینیټیشن یا چې د نکاسه په دغه کې تحقیق کوونکی ډاکټر دی وایي چې د پاکستان کې د ټوایلیټ نشوالي یا دغه سہولت محرومۍ سره د دې له وجې زیاتره مسلې چې کوم وینو هغه زنانه او توې ځکه چې هغوی هم بیا کولو میدان یعنی تازي. نو تفصيلات به د یونیسف د دغه راپور یا د خبرداري په احسان محمد خان په دې راپور کې وره.
د ماشومانو د تعلیم او صحت لپاره د ملګری ملتونو نړیواله ادارې یونیسف ډیپټی ایگزیکټیو ډایریکټر گیتا راو گوپتا د لیټرینونو د نشوالي او د دې لوجې د خوریدونکو ناروغو په اړه دغه خبرې پاکستان ته د اوسنی سفر په مهال تر سره کړې دي. د یونیسف دغه جګپوړي مشر په وینا د لیټرین د نشوالي لوجې په پاکستان کې 1.5 میلیونه یعنی 1.25 کروڑ او 1.5 لک خلک داسې دي چې د خپل ضرورت لپاره پرانستې پټي او زینا استعمالوي، او هم د دغه لوجې د ماشومانو چې پاتې کېدو ترڅنګ نوري خطرناکې ناروغۍ خوريږي. پاکستان چې په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خلکو لوی شمیره د لیټرین اسانتیاوي نه لري. په پاکستان کې د یونیسف یو چارواکي سجاد اکبر وایي د پښتنو په سیمه دغه صورتحال نور هم خراب دی. د دې په وینا یونیسف د حکومت سره په دغه حق لا مرسته کوي او د لیټرین ضرورت پوره کولو لپاره په پاکستان کې پروژې هم روانې کړې دي.
بیا که موږ د خپل خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو په دې کې تقریبا 47% خلک داسې دي چې هغوی ته د لیټرین سہولت نشته. دغه ته چې صورتحال نور هم خراب دی. بیا په فاټا کې چې دا صورتحال دی نو دا هغې نه نور هم ابتر دی. بیا دا صورتحال که تاسو په یو بل زاویې سره وګورئ نو هغه ډېر زیات ګمبیر دی، ځکه که موږ د غریب خلکو خبره وکړو 81% غریبانان داسې دي چې که موږ د هغو هغه معاشي رینکینګ که موږ وکړو نو بیا 81% غریبانان چې دي د ټولو نه زیات غریبانان اغوی ته دا سہولت نشته. زمنګ په ملک کې دي تقریبا 340 ماشومان په هر 24 غنټه کې د ډایری د وجې نه بری او د لیټرین نه کېدل چې دي او د ښاو به ظاهر دا خو د لیټرین نه کېدل د وجې نه د بيماريانه چې دي هغه دغه مین سبب.
د میرمن ګوپتا په وینا د لیټرینونو د نشوالي لوجې ماشومان نه یوازې په جسمانی توګه بلکې د دې سره سره د هغوی دماغي صلاحیتونه هم کمزوري پاتې شي. د دې په وینا د لیټرین د نش لوجې کومې ناروغۍ خوريږي د دې په نتیجه کې یوازې یو کال کې 3000 ماشومان مړ کیږي چې دغه شمیره په 3000 غنټو کې 340 خودل کیږي. په پاکستان کې او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې زنانه او ماشومان د لیټرین د نش لوجې نور هم د خطرناک صورتحال سره مخ دي، او په دوی کې د پولیو په شمول ډېرې ناروغۍ هم د دغه وجې خوريږي. د ناپاکۍ او د لیټرین د نش لوجې د زنانه او ماشومانو په ناروغو او علتونو تحقیق کوونکي ډاکټر وسعت سعید کاکا خیل په دې اړه وایي
زرانه چې داسې کلی په دغه باندې علاقه باندې ګرانه وي او که چېرته په لرې سفر باندې ځینو هم چې دینو ورته ډېره ګرانه وي چې چېرته چې دینو لکه د ډکو امتیازو یا د تشو امتیازو ضرورت پرې خوځي لکه زه خپل ځاني واخلم نو موږ په خپله که ډېر هم چې دینو هغه اوپن یو خو په داسې حالات راشي نو موږ په ځان باندې سخته تېرو وګورئ نو ټولو ته لکه کوراو ځای باندې ډکې امتیازې دغه کېدل لکه چې دینو هغه د دست د هپټایټس ایون د پولیو لکه دې ټول بیماریانو ته چې کوم د مونږ په انګریزي کې واټر بورن ډیزیزز وایو یا سینیټیشن ریلیټډ ډیزیزز وایو نو دا هر یو د پاره دغه د خود خزو او د ماشومانو چې دل د غاخلو نو دې زیات سنسټیو دي چې دا زیات بیماریانو ته ایکسپوز یا جراثیم ته ایکسپوز شي
د غریبای ناپوهای او د حکومتي ادارو له کمزورۍ له وجې چې زیاتره خلک د لیټرین د استعمال څخه ډیر لري ژوند تیروي خو په پاکستان کې د زنانو د پاره د لیټرین د ضرورت پوره کول نور هم ډیر ګران دي د یونیسف په وینا چې هغوی د لیټرینونو د ضرورت پوره کولو د پاره د پاکستان د حکومت سره په ګډه پروژې روانې کړې دي او په دې اړه د حکومتي پروژو د پاره هم ټکنیکی کومک تر سره کوي خو په کار دا په دې اکلا نور هم په تیزای کار تر سره شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانه اوري په داسې حال چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د واورو او سختو بارانونو لوجې خلک ته یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي کې یو خاطه بدلی نشته دي نو په ځینې ځایونو کې خلک وایي چې د اوبو د څښلو د اوبو انتظام هم ورسره نشته دي یو رپورت په د سیمه نه زمنګا خبريال عدنان بیٹنی راکوي
د پاکستان قبایلی سیمه قربا او اورغزای ایجنسی کې واورې ورته له عملی سیمه یې خلک وایي چې له اوبو د رښتوالي سره مخامخ شوي که څه هم په نور نړۍ کې د واورې ورته یو بهترین تفریح شمالل کیږي او په کوم ملکونو کې چې واورې نشي د خلکو د تفریح لپاره په مصنوعي توګه بیا حکومت د واورې ورته تنظیم برابروي چې د ملک د اقتصاد راپورته کولو یو حصہ شمالل کیږي خو قبایلی سیمه چې په قدرتۍ تور په دې شایست مالا مال دي خلک وایي چې واورې ورته له عملی مشکل راپورټونو تر مخه په کورمه اورغزای خیبر ایجنسی تیرا او شمالي وزیرستان په شوال او رزمک سیمو کې تر یو فټ نه زیاته واورې ورېدو له عمله لارې او سړکونه بند کړي او بجلی نظام ګډوډ کړي سیمایزو خلکو په خبره په مشکلاتو کې یو په دوه اضافه شوي او خوراک او څښاک ته په فکر شوي دي د کورمه ایجنسی یو اوسیدونکو لیاقت خان وای واورې ورېدو وروسته د کورنو چتونو څخه واورې ورزیدو او سړکونه او لارې صفا کولو کار په خپل پیل کړي د په خبره غټ مشکل ته بجلی بندي څخه ده چې لوځي په کورنو کې له دوی سره اوبه ختمې شوې دي
مو طرف ته ووري شې دي لارې باندې کړې دي کورونو نه مو په بل څه باندې اوس ووري ورځو دا ووري ته د مو خپل مدد آتې ته دا کورونو وګ خلک بجلی کم به ورځولې نه وو په کور دی او ما ته يرمي د زرد زره دا کور وې د بجلی کم بو کور وکړي لکه ډېر زیاتې مو دا غوړ لکه دې واځي مو ته وو بوس ډېر زیات تکلیف دي دا نور کورونو په تاسو بیا ضرورت هغه کوو ته بجلی نه نو وو بوس
کورمه ایجنسی د نورو قبایلی سیمو په پرتله هغه قبایلی سیمه ده چېرته کې د خلکو اسانتیاو لپاره په حکومتي کچه میونسپل کمیټې نظام موجود ده خو یو سیمه ایستن عبدالخالق په خبره تر دې وخته دوی دغه مشکل څخه را ایستلو لپاره حکومتي کومک مخې ته نه دی راغلی عبدالخالق وایي زنانه تر لرې پورې له بهر څخه د کور ضرورت پوره کولو لپاره د اوبو پیدا کولو هڅه کوي خو اوبه ټوله واورې ورېدو له امله کرنګ شوې دي هغه وایي واورې ورېدو له امله په کورمه دورانی کیمپ شي میشته کډوالي زیات مشکل را مخه تا خړای
دلته دورانی کیمپ ته هلته خاله ډی پی د په خیمو کې ژوند تیري د ویګاتا کې باندې یو پورت پرې واور شي وي دا خال تقریبا 2.5 ساخت شپې ورېځي دغه په خیمو کې تیري ویل شي نه دوه دوه پاره اوسه په هیڅ تر کې کور نه نه نو ته خدای ته کې وسته چې او بن نشته دی اوریا اوریا زمين او بره وړي پیدل مازل وور کې کول نه غا لیلا مشکلات دي نه علاوه وړو مشمون ته خدای ته ستل په اکثر د 9.5 نه بيماريونی ډاکټرون تر صحیح متګرونه دي کورم ایجنسی هم لکه څنګه پاکستان کې خاصتا زو سواد دی د لشینه د سپی جنسن کې غزوم یو خپل ایجنسی غدم کورم ایجنسی دی
دی واورې ورې دوه د خپل کورونو څخه به کور کړی سی خلکو په مشکلاتو کې هم اضافه کړي حکومتي شمیرو تر مخه نه اړ دي شلکه خلک د کډوالې ژوند تیروي او د هنګو توک سره کم شي یو کډوال وزیر اورغزای په خبره خیمه شلدلې او سکومې دي هغه هم د یخنې مخنیول توان نه لري
موسم سنگ چرواکو امکان سرگند کړی چې سږ کال دی واوري ورېدو دغه لړۍ اخري لړۍ وي. ویلی واوري ورېدو له امله د اوبو په پیداوار کې به هم زیاتوالی راشي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو، ډیرا اسماعیل خان.